له همدې عمله د سیاسي شیرونو مخالف دی او وای چې موږ یو زمانه د یو پیشندل شوي شاعر په نوم یادو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایډیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او دې خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
آزادی د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنگ دی دادی.
مشاعره ته د طالبانو حکومت ته سیمه ایزو چارواکو تر څنګ په سلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سوي وو چې ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
آزادی د شاعر خیال دی، در عرفان مسجن نصر د خوشحال، د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوند دی، د حیدر د شعر الفاظ دی. لنډه دومره در توایم
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپلو سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر نکم تیر ون زمانه وړاندې تللې، د خدای د عشق وم استلې ګل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله وو چې له ډیره وخت وروسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وایي دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سهار د غزنی له ناوې ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې ته راغلی.
مشاعرې د موږ د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پوره ګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغو استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي. موږ په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې په میاس کې درکې جوړه سي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمیږي، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخیستلی سي، له هغوی څه اخیستلی سي او د دوی شعري ملکه نوره هم قوي کوي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نه ولوستل. دی وایي که چیرې مشاعرې نه وي، د شعر نثر او په ټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیری استعدادونه له منځه ځي. داسې مشاعرې او کلتوري غونډې دې هر ځای جوړې سي.
زه وایم چې د افغانستان په ډېرو ولایتو کې به د لومړی ولایت وي چې داسې شاندار مشاعره کېږي. د غزني د ولایت ټول نامتو شاعران او لیکوالان ورته راغوتل کېږي. موږ خوشحاله په دې باندې یو چې دلته د غزني شاعران پېژندل کېږي، لیکوالان پېژندل کېږي او په راتلونکي کې هغه د هغو څخه د خدمت توقع بیا کېږي او هغه هم دې ته هڅېږي زه یو خدمت وکړم. ادبیاتو ته شاعري په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دغو پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعرې او فرهنګي غونډې دې جوړې سي نو ګټه به یې څه وي. د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبري شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو لپاره په دې مهمې د هغې یو له بل سره آشنا کېږي، د یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري فرمونو نه خبرېږي او نظرونه د هغې یو له بل سره تبادله کېږي. دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې د ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل له دغه مشاعرې جوړولو څخه یې مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چڼول او شعر و ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بن سرکشي بنده ده، ای بغاوت بن سرکشي بنده ده، محبت او مینه خو بیخي بنده ده. لیکواله به قلم جیب کې کېږده، لیکواله دغه شاعرې بنده ده.
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم ابودجانا سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کړي د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي، بیا هغه وخت تیر شي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتېږي. لکه اوس تېر انقلاب چې تېر شو شعرونه یې جوړ شوي دي، بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم د په دې بنا کوم چا شعرونه جوړ کړي دي، خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده، غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې شي د هر وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللې ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې 40 کاله کې انقلابونه روان دي، د شاعرانو انقلابو خوړلي دي. له هر سره دا مناسبه بولي چې موږ د حالات تقاضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پند تر څوک سره وښکاره کړي، هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه رسي، یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي، څوسې ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري ګوندي او ډلهیزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسي، بل هغه د شعر خپله شعر غیثیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه زموږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا منلی او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه موږ تاسې لرو، اوسه خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلي شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم له منځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پېړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې در سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت د دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوان کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوان کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي، یو عجیبه منډه کوي دا. لکه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده، زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپل هم له دې خوند اخلمه. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوس هم کولی یو څه د چا سترګو ته ودرومه.
اوس هم د عمان نیازي همدې نظر ته د دوی په دې شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلی دی ځیر کیشو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، نڅېده پکې ټپه لکه لمنه، د تا اوس چې شمال ګډه وډه واخلي او ګېډې ګېډې ماته کړي څو ځایه، د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیر د څانګې نقاشي سي، څه د فیسې نه د تور رباب یې غېږ کې پکې ډوبه شهنایي د بې خوبي سي، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د غوسیو خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د زانو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي، لکه څو چتری چې خلاصې شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې، د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی.
اسدی رادیو مچله په asadiradio.com کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلبشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی. له ښاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی.
موږ مجبور کې پالیسی دا وایي چې زه لیکوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم، لومړی وروسته له خپلې یوې تبصرې نه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، له هغه نه وروسته د ده خپرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم، څه په چاپي بڼه وي او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم، هغه را اخلم د دې لپاره چې نوی نسل پوه سي چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا هم درلودل، هغه را اخلم او وروسته بیا د ده د شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده.
یعنی او بخشی تر ډیره د یو لیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوي؟
بله، بیا وروسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلي په ځینو کې نه دي راغلي، یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلی دي او خاطرات ورنه لرم، یا یې شاګرد و یا مې شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و، بیا زخپل سرگو لیدم ای حالم التقدمه ده. البته که مقصد ده تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد کمه په دې مقالو کې دغه شي ته زه نه خوشحاله یم او نه ځای ورکوم. کله ځینې مقالې اوږدې سي د کلام د نمونو په سلسله کې، کله لنډې سي، کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات سي او سړی مجبورن یا په همغه ورځ یا سبا یو څه شی ولیکي او خپورې کازه که میډیا په همغه ورځ یو څه غواړي، او میډیایي حضور ډېر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او که نوی سړی غیر حاضر وي بیا یو څه به سم کار نه وي د فرهنګ لپاره.
بهان صاحب، دا مقالې مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوي دي او که نه؟ ځینې مو د دوی په ژوند هم لیکلي.
البته تاسو ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډېرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې. دوه ټوکه آنلاین شوي دي. یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکه کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړې دي. او تاسو دې ته هم اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي.
البته دا یو خو دغه د احساساتو مسله ده، او د خواخوږۍ چې مړیو سره یا او کورنۍ سره ایښودل کېږي، خو د ما لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم، او یا مې استادان و یا مې شاگردان و یا مې همزولي او همدوره و، او د ما په هغه کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روښانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپله مقاله خپره کړه. یا د شپون صاحب په باب کله چې مړینې خبرې راغی ما یو یادداشت خپور که عنوان یې و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و. اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کرکدار یې هماغه کتاب و، ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تیر شو لاسونه په نوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاستا لویدلی وو، په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې. د اخ په کولو یې لاس راغبرګ کړ او ګوتې یې زر خولې ته کړې. په سترګو کې اوښکې د ګوتو له ډېره سوخته ډنډ شوې. پاستې ته یې پام شو چې په سوځېدو ده. بیرته یې لاس تناره ته ورښکته کړ او په سوځېدلو ګوتو یې پاستا یې راوویسته. غلی یې څنګ ته وکتل. د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې، او له ټوټو جوړ شوی د تنار خلپوټه یې واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د وران شه، زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي. تاد خان لور دلته خانی را تشرو کړی دا ثواب زما دی زوی وکړي چې تس پیرې په نصیبې په مړې کې مو برکت ختم ده داس وزیدلې ټیکله به تخري چې زورې در معلوم شي ګلغټې پاس دی ټول کړل د تنور سره پټ کړ په سپینو مټو یې لستونی راو غوړول او لسپیرونی یې ټاک وهل دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه لشای خواښې پرې ورغږ کړ هغه د جانبیبي خورمې له برکلي راغله تازه شیدې ورته راپخې کړه ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستی د جانبیبي خور مخته کېښوده ګلغوټۍ دسترخوان هواراوه چې جانبیبي ترور د ګلغوټۍ په خواښې ورغږ کړ بختور یې په کوم زیارت ایښي و لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده خواښې ورغبرګه کړه غلی کېنه خورې د څه شي بختوره د لونو نیمایي ته مې هم نه شي رسېدی چېرته دا او چېرته زما لونې په دې خو قرآن که خات سو ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې غلی له کوټې راووته په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو خپلې کوټې ته دننه شوه په المارۍ د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل اه زما حق پېژندونکیه او د خدای له لارې خبر پلاره که تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم
لاغلی کامران تخمننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویر ملي اتن هم نشي کولای دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې او ژغ یې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي جزئیات په دې راپور کې
ملي اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کیږي نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نه ځوانان هم نشي کولای دا جرأت نشي کولای چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولای شي د دوی پام غواړو د برخته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدي مراسم وو وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډله راوغواړي خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ هغه ازادي رادیو ته وویل
سره زمخ کې زما کوزده په هوټل کې و بدبختانه سیما د بندیز له امله مې اتنچان راونه وتل چې اتن وکړي مول جی کوم مشکل ما ته جوړ نشي نور ما کوم تین چې ملي اتن کوي هغه ما خپل کوزه ته دعوت نکړه
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې که نه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتړ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتړ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقي بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقي باندې تنظیمېږي. اوس پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی